په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو بل خبرونه پایل سو چې یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د وریه حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خبریږي. خبری برخه هم لرو چې تر خبرونو وروسته راپورونه معرفي کوو. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دورزنی سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبري وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخاون نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز 80,000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 23مې یا د نری رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنځ مونږ اصلا په دوه برخو ویشو، د سږو نری رنځ او یو د سږو څخه د باندې. مونږ زیات تاکید په سږو نری رنځ باندې کوو چې هغه متصف د ټوخي سره ده. ټوخي سره بلغم وي، اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی. ټوخی سره بلغم کله کله وینم وي او مریضان بې اشتهایي، وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزن وي. او یو ډیر مهم علامه دا ده د شپې لخوا په یخ هوا کې مې خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنځ د 15,000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص 3,000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره سوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبو د خوشې کېدو پر مهالویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهالویش له مخې به د زرنج ښار او ټولو ولسوالیو کرنیز مځکې خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې ټولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلابند کړي دي. تر اصل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاری ډله حماس یو تروریستي سازمان غني. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روختونونو او د روختونونو په شاوخوا کې خپل چاپی زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي پر روختيایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روختونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سوو شمیر 130 زیات شوی دی. مخکې دغه شمیر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوی شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبری اژانس اجنسیا برازیل پرون یکشنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او 8 نور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او مزکی شویدنی سبب سول په اسپیریتو سانتو کې څباندی 15400 کسان خوندې ځایونو ته لیږدول سی وی دی څباندی 250 کسان به کور سی وی دی د اکوادور تر ټولو ځوانه شارواله بریجت ګارسیا لخپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه ومندل سو د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیس ویلي دوه کسان په ډزو وژل سوي چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده ملي پولیس ویلي دوی د سانت ویسیتی د 28 کلنی شاروالي ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړي دي د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی و د امریکایي ډالر پر وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحد ولوید پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ایراني ریال تبادله کړي خو د نو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نور دوکانونه تړلې وو په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل لومړۍ نیټې د غوایی یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي پرون یو امریکایي ډالر په 16500 تومانو تبادله کېدی حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15900 تومانو تبادله کېده خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل د او نور خبرونه زموږ پر وی پانه ولولي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسی ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته د کارګرانو ملي ټولنه د بې ځای سوي او نویو راستنیدونکو لوی ستونزه وزګرتی ابولي
واقعا چې د اکثرو کورنۍ ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي
که په افغانستان کې پر نجونو او د دوی پر تعلیم او تحصیل فشارونه دي په رواندا کې یو بنسټ افغان نجونو ته د بورسونو د ورکولو اعلان کړی په بلاپور کې اوري چې په ننګرهار کې د خبریالۍ په یو روزنیز دوره کې د نجونو د ګډون مخه نیول شوې ده په غزنی کې د دنګو برجونو د جوړونې پر دود هم راپور خبرو د هموري چې په غزه کې وضعیت کړکېچن دی او خلک غوښتنه لري چې د ملکانو خوندیتوب ته دی پام وسی
پریږده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکي ووژنه او سره بيغمه سي موږ خو بي ځای سوي کسان یو د دغه ماشمانو څخه ګناه ده موږ لفتای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پرې نه یو تړلې
و مو ورځ پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل شي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه د بنسند کارګرانو او کارمندانو یو ټولنه وي نن سبا وزګارتیا د کورونایو بي ځای سوي افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده د دې ټولنې په وینا د دوی یو سروې شي چې د اکثر دغه کورونایو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړسی ودی په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمشنری وای دوی له داخلي بي ځای سوي او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یو اندازه مرسته کوي دا هم تفصیل
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بي ځای شوی افغانانو لوی ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي د دې ټولنې په وینا لکه چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بي اسناد افغانانو د ډلېس اخراج لړۍ پیل شوه د غستونزه لا پراخه شوه ده په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د وی سروې په باب وویل
په دغه اوس وختو کې په جلال آباد کې د داخلي بي ځای شو کورنۍ تقریبا تر 3000 فامیلونو یو سروې تر سره شوله چې د دې سروې کې هم په خپل هم موجود ما نو د اکثر کورنۍ یو اقتصادي وضعیت چې مونږ ولیدلو ان یې نو سره پښتنه وکړلې ډیر په بد حالت کې دي واقعا چې د اکثرو کورنۍ ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5.3 میلیونه نور افغانان په گاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له گاونډیو هیوادونو په تیر بیا له پاکستان څخه د بی اسناد او افغانانو د ډلې اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاند کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازم مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
مکلهغه کډوالو سره چې له پاکستان څخه نیکی نقدی مرسته کوي د خوندیتوب خدمات ورته وړاندې کوي. د غرض دوی ته له خوندینی ولې ترسیه کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروي. په هغه ساحو کې چې دوی ورته ستنیږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوي. یو انیسیار د ستنیدو او اتغام د ساحو نمرتوب مشخص کړي. د هغه ساحې دي چې ډیر ستنه شوی او بیزای شوی افغانان پکې ډیر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد چیرې میاشت ویلی و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیه تر 800 ډیر افغانان یا په خپل خوشه یا په زور افغانستان ته ستانه شوی دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی خو زیاتې بیزای شوی کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپل اصلي مینو ته د ستنیدو لپاره زړه نه شکوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمیر بنسټونو د نجونو لپاره د شوونیزو بورسونو د ځانګړي کېدو خبر ورکړي. د دې ډلې په روانډا کې د سولې شوونځي او انار اکاډمي په دې ورستوي کې په دې برخه کې خپل همکاري اعلان کړې ده. ځینې نجونې زده کوونکي او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې اړتیا ده په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د شوونځیو دروازې پرانستل سي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمېر بنسټونو د انجونو لپاره د خوانیزو بورسیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. له دوی یوې په روندا کې د سولې په نوم خوانځي د افغانانو لپاره فعالیت کوي. د شته خوانځي به څومره زده کوونکي جذبوي شمېر نه دی خودلې، خو ویل دي چې د 2023 تعلیمي کال لپاره باندې زده کوونکي ومني. دا د خوانځي بنسټي خودونکو شبانه بستی چې راسخ د شنبې پورس په خپل اکسپانې لیکل دي چې لا تل سکلونو کم عمر جنې کولای شي چې د جون تر 15 پورې خپل غوښتن لیکونه واستوي. په ورته وخت کې د انار پونو اکاډمي خبر ورکړی دی چې یاد غیر انتفاعي سازمان د خوانځي ولا پرانستلو او نوې تعلیمي کال پیل سره په یو وخت د وري په څلورمه لښبګم ټولګي پورته د 200 زده کوونکو پښتون کې آنلاین آزمایښتي پړاو پیل کړ. د یادې اکاډمۍ په وپانه کې راغلي د غشمیرین چونی د یادې اکاډمۍ د داخلي کمیټې لخوا او لوړان دي د ټاکل شو معیارونو پر بنسټ لا زرو ډیرو غوښتونکو لا منځ ټاکل شوې دي. خو لزده کړې و به برخه شوې انجلۍ چنې غوښتل نوې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ته دا ډول زمینو درامت سکیدو هر کله یو کړوي ویل دا بسنه نکوي او په ټول افغانستان کې باید لښبګم ټولګي پورته خوانځي د ټولنجونو پر مخ پرانستل شي.
دوه سازمانونه چې غواړي د انجونو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړي او په خیال می چې دا سازمانونه هم اکثریت له هیواد څخه بهر دي، نو زه فکر نه کوم چې دا ډیر زیات کټه وروسی.
اخوا په پاکستان کې د افغان خوځو د ازادۍ غورځنګ لسته کړو د جنونو د بیبرخه کېدو د پرلپسې دریم کال په تړاو لنړیواله ټولنې غوښتې دي چې د افغان خوځو د وضعیت په اړه به تفاوض پاتې نشي. یاد غورځنګ د وری په څلورو باندې خپل اکسپانې یو ویډیو خبره کړې چې په کې د دغه غورځنګ یو شمېر غړي په یو پوښل شوی ځای کې اعتراضي شعارونه ورکوي. د دوی لیډلې یوې پریکړه لیکلې چې یو برخه کې وایي
کنړۍ په افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه بې پروايي وکړي او لپاره یې وغورځوي د افغان خوځو راتلونکی به په بشپړه تیاره کې ډوب شي. په دې سربېره ویلای شو تر څو چې زموږ په هیواد کې د طالبانو د پوهې ضد رژیم حاکم وي خزی با یو شی به هم یارم او خپل بنسټیزو حقونو څخه برخمن نه شي
برخوردار نه خواهد شد.
د پداسال کې د چوی د افغانستان په سلو سیمو کې نوې تعلیمي کال تیر ونې لښبګم ټولګیو پورته د جنونو لګډون پرته پیل شو. کڅم په افغانستان کې د جنونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام بل لپاره خو نړیوالو خبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو حکومت دغه بندیزونو د لری کولو لپاره د خپل پریکړې د بدلولو لپاره اقدام نه دی کړی. په 2020 کال کې د طالبانو ل بیا ځلې واکمنې وروسته هغوی پر خو جنونو د یو شمېر نور بندیزونو لګولو ترڅنګ جنونو لښبګم ټولګیو پورته لزده کړو باندې کړی او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې د دوی پر مخ د پانتونونو دروازې هم وتړلې.
مومر دل چی په افغانستان کې د جنونو پر تعلیم د طالبانو له فشارونو سره جوخت ځینو هیوادونو او بنسټونو جنونو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو اعلان کړی دی. بلخ په نګرهار ولایت کې ځینې نجونې وایي چې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو دوی ته د خبریالۍ په روزنیز پروګرام کې د ګډون اجازه نه دور کړي. دغه پروګرام مسؤلانو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی ده. خو په نګرهار کې ځایي طالب چارواکي دا ادعا ردوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په دنګرهار ولایت کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالۍ په ودرې میاشتنی ښوونیز پروګرام کې د نجونو ګډون منع کړی دی. هغه نجونې چې په دې پروګرام کې له ګډون څخه منع شوي وایي چې دغه پروګرام د همیشه بهار راډیو ټلویزیون لخوا پیل شوی و. له دغو نجونو څخه دوه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه. ازادي راډیو ته یې وویل
دفترونه بند شو، مکاتب بند شو، پانتونونه بند شو. زه غواړم چې یو تکړه ژورنالیزم شمه. نور هغه هم طالبانو اجازه ورنکو بند کړل.
د همیشه بهار رادیو تلویزیون یوې سرچینې د نوم او غږ د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دوی د خبریالي پروزنیس پروګرام کې یوازې 1500 هلوکانو ګډون کړی و، ځکه په ټوکو انجونو ته د ګډون اجازه ورنکړل شوه. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه روزنیز پروګرام د تیر کال په اګست میاشت کې د 1500 هلوکانو او 13 انجونو په ګډون پیل شوی و چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د مسؤلینو لخوا ودرول شو. خو سرچینې زیاتوي چې اوس طالب چارواکو د نجونو له حضور پرته د دغه ښوونیز پروګرام د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس محمد زید وفا دغه ادعاوې ردوي. خو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صدیق الله قریشي بدلون وایي چې په دغه ولایت کې د خبریالۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ښځو او نارینهو لپاره منع شوي دي.
اصل کې موضوع دا ده چې هغه کورسونه چې هغه د ژورنالیزم دپاره درې میاشتې یا دوه میاشتې زده کوي ټولو دپاره منع دي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي، که هغه تشخیص نشته نو هم په دې خاطر منع دي چې دوی بلته پکې د ژورنالیزم کوم پوهنځی ده هغه نه وایي. نو هر سړی کوشش کوي چې لنډمهاله زده کړې وکړي، درې میاشتې نور ځان ته ژورنالیز.
د خبریالانو د روزنیز پروګرام مسؤلین وایي چې دغه پروګرام د شمه دوره شاوخوا دوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده او تر اوسه له دې پروګرام څخه سلګونه هلوکان او نجونې فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په ننګرهار کې د خبریالانو پر روزنیز پروګرام کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی چې په اروپا او شمالي امریکا کې میشتو افغان خبریالانو د وري په دوهمه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې طالبانو په 1402 کال کې د رسنیو چاپیریال نارینهو ته ځانګړی کړی او د ښځو غږ د کارکوونکو او مخاطب په توګه د طالبانو د فرمانونو پر بنسټ په ملي او سیمه ییزه کچه غلی شوی دی. د دې اعلامیې له مخې د رسنیو د څه باندې 2000 ښځینه کارکوونکو له ډلې څخه هیڅ یوه یې او یا څو تنه یې دا مهال تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت لخوا په رسنیو کې د ښځو پر کار کولو د نورو بندیزونو سربیره تیر کال په هلمند ولایت کې طالب چارواکو د دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز ولګوه. دغه شانې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې ښځې او نجونې د دغه ولایت د رسنیو په پروګرامونو کې لاړې کونیولو هم منع کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د غزې پر وضعیت راپور. پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه و او اسرائیل ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل مځکني عملیات وغځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اسرائیلي پوځیانو لخوا له فلسطینیانو سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د هم تفصیل
نږدې یو اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان ډیر دي او بې ځای شو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولې چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویلي چې د مخکنیو څلور ویشتو ساعتونو پر مهال څلور اتیا نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2,226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش چې د شنبه په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوګي د غزې پر اوسیدونکو سیوري غوړولې. هغه په غزا کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو يرغمل شو د خوشکېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر لومې نیول شوې دي. اياد المقدمه د غزې له تللهوې سیمه څخه په النجار روختون کې پناه اخیسته. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په کار د ملکيانو خوندیتوب ته پاموشي.
پریر ده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکی ووجنه او سره بيغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نسته. موږ خو به ځای سوي کسان یو. د دغه ماشمانو څخه ګناه ده. موږ لختای پرته په هیڅ ډلې ټپل پرې نه یو تړلې.
پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه و او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لری کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوډ برنیا د شنبه ناوخته له قطر خپل هیوادونو ته روان شول. دوی په غزا کې پر لنمحاله اوربند يرغمل شوو پر خلاصون او نور مسایلو خبري وکړي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لقبل یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکی ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل پانتون د یو سابق لرونکو استاد محمد ظریف تنیوال جنازه پرون په خوست کې خاورته وسپارل سو. نوموړی استاد درې دېرش کاله مخکې کابل پانتون کې د پوهاندي علمي رتبه ترلاسه کړې وه او د جغرافیې د علم اړوندې 250 عنوانه بیلابیل کتابونه او مقالې لیکلي دي.
د کابل پانتون د ځمکپوهنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان محمد ظریف تنیوال د 20 کلنۍ په عمر وفات او جنازې د مارچ په 23 په خوست کې خپل پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شو. نوموړي چې په بلجیم او نورو اروپایي هیوادونو کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې وي د جغرافیې په برخه کې 250 علمي کتابونه او څېړنیزې مقالې لیکلي او 3 کاله وړاندې د پوهاندۍ علمي رتبه ترلاسه کړې وه. د استاد پوهان محمد ظریف تنیوال په جنازه کې د دوی د سیمې د اوسیدونکو او نږدې دوستانو سربیره د دې ولایت ګڼو رڼا اندو فرهنګ پالو او د زونو پوهنتونونو استادانو هم برخه اخیستي وه. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد اسدالله تنی مشال راډیو ته وویل چې پوهان ظریف تنیوال د افغانستان په علمي او اکاډمیک ډګر کې ځانګړی ځای درلود.
مرحوم پوهند ظریف تنیوال د کابل پوهنتون د ځمکه په ژوندنه د پوهنځي متقاعد استاد وو. دای د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو ځلانده ستوری او هغه استاد وو چې په دې ډګر کې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی او په زرګونو محصلین یې په دې برخه کې روزلي دي. په خپل بحث کې په لسګونو علمي اثار لیکلي دي چې دا نوی نسل ته به پاتې کیږي او په مختلفو پوهنتونونو کې به تدریس کیږي.
د شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد نجیب الله تنیوال وایي پوهان تنیوال د هیواد په کچه په هغو محدودو علمي کسانو کې دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د جغرافیې په اړه یې ډېر تالیفات او تحقیقات کړي دي.
اروخات پوهاند محمد ظریف تڼیوال د جغرافیه په برخه کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې د آثار لیکلې دي، تحقیقات کړي دي، سروې کړي دي، تقریبا پلس ګونو مقالې کتابونه تالیفات دی لري. دی هم تصویر کېږي چې په هیواد کې دریم شخص دی چې د برخه کې ډیر کار کړی دی.
بلډوري ته خوستی روڼ اندې بیا د استاد تڼیوال د علمي فعالیتونو په خوا کې د هغه فرهنګي او ټولنیز شخصیت هم اغیزناک بوري او وایي خلکو یې خبرو او پریکړو ته درناوی کاوه. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار ویل
په حال صاحب تڼیوال د خدای وبخي د یو فرهنګي شخصیت او د دې تر څنګ دا د خوست په کچا دا یو متبر د قومي بشر ډیر جوهر هم په تکی کې و، ځکه په ډیرو داسې مسایلو کې چې هغه به د قبولو ترمنځ یا د خیلونو ترمنځ به ځینې ستونزې وي، د دې ملازیاتو په حل کې ډیر نقص لرو او خلکو یې خبرې ته غوږ نیو.
د پوهان محمد ظریف تڼیوال په مړینه په داخله او بهر کې میشتو یو شمېر افغان روڼ اندو او علمي کسانو پر ټولنیزو شبکو خواشینی ښودلې او د هغه مړینه علمي ځای بللې ده. د افغانستان عمومي جغرافیه، د افغانستان اقتصادي جغرافیه، د اروپا د لوی وچه جغرافیه د استاد تڼیوال هغه لیکلي کتابونه دي چې د افغانستان په دواړو ملي ژبو پښتو او دري باندې خپاره شوي دي. پوهان ظریف تڼیوال په پښتو، دري، فرانسوي او انګلیسي ژبو لیکنې کولې.
په تیره زمانه کې په غزنی او څنګلوریو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج وو. ډېری کسان پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو. غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي، خو د دې تر څنګ د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه هم یادوي. شایست، دبدبه، ځانښوونه او ځینې نورې موخې هم وې چې خلکو به کلاوې آبادولې. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دبې شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوي آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسی کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دې انګېرنه چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي، یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا داسې د کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کورو د عیالو د مال وکوي نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د رنبای خون خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به به خمه منخانه او یو لوجومات مون ولو او د غوډ د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او البته د غوډ د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
خلکو به یې کېدل کول تعبیرونه کول هر جای سپلانی کې غټې غټې کلاوې وهلې او بل دا وزې دې رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې والې هغوی به ټول په یو اته په کلا په مابین کې واتو کړل وو او جومات به یې